دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیسوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د زخرل خانم پام کړئ دې سات خبرونه ته د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر استازي حسن کاظمی قیمی د تراګری سره د مبارزې په هدف له افغان چارواکو سره د معلوماتو د شریکولو لپاره د ګډي سیمې زمینتي کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده شغلی کمی په یو مرکه کې ویل د افغانستان په گاوند کې د سیمه هیوادونو باید د امژغی د کمیټې یا امنیتی کمیټې په چوکاټ کې له افغانستان سره مرسته وکړي باید دا ډول مرستې وسی او دغه مرستې باید د لایزي وي د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور لمخې د ایراني ډیپلوماټ ویلي چې تراګری پوله نه پیژني او د په وینا په افغانستان کې نامنی او بې ثباتی د دغه هیواد گاونډیان او ټول سیمه غزمنولای شي کاظمی د هم ویل چې په افغانستان کې ثبات د یو ټول شموله حکومت له جوړېدو سره تړلې دي د ایران امنیتي ځواکونو د دوشنبه پر ورځ د هیواد په لویدیځو سیمو کې خپل ځپونکي عملیات زیات کړي دي او د بشري حقوقو ډلو ویلي دي چې په تیرو 30 ساعتونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي په دغه سیمه کې د کوردانو نفوس زیات دی ایرانی چارواکو د هیواد په کورد میشتو سیمه کې د حکومت ضد مظاهرچیانو ځپل زیات کړي او یک شنبه د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره سیمه ته پوځ واستوه یو شمیر ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوي نظامی موټر پکښې لیدل کېږي چې په کورد میشتو ښار مآباد کې ایرانی سرتیري چې په درنو وسلو سنبال دي پکښې ناست دي په ځینو ویډیوګانو کې د درنو وسلو د ډزو ژغونه هم اوریدل کېږي سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه هم تایید کړي چې په شمال لویدیځ کې خپل ځواکونه لاکوي کړي چې په سیمه کې د بیلتون غوښتونکو تراګرو ډلو سره مبارزه وکړي په ایران کې د حکومت ضد د مظاهرې د سپتمبر په میاشت کې لاغه وروسته پیل شوې چې 22 کلنه میسا امینی د ایران د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته روغتون ته د کوما په حالت کې یوړل شوه او هلته مړه شوه په ترکیه کې چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ له سوریه سره په سرحد کې د کوردی مشکوکو یاغیانو د توغندیو په بریدونو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او لس تنه نور ژوبل دي د ترکیه د اناتولی دولتي اژانس د راپور پر اساس توغندی له سوریه سره سرحدي دروازې ته نږدې د کاکیمس په ښارګوټي کې په یو شونځي دوه کورونو او یو موټر لګېدلی دي د ترکیه د کورونو چارو وزیر سلمان سولو ویلي چې په وژل شوو کسانو کې یو ښوونکی او یو ماشوم شامل دي د غبرت په سوریه کې د کوردی یاغانو په اهداف باندې د ترکیه د تیر ورځې له هوایي برید څخه ورسته سوي شاوخوا دیشتنه وژل بلې خوا د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبه پر ورځ خبرداري ورکړی چې په سوریه کې به ځمکني پوځي عملیات پیل کړي اردوغان دا خبرداري لاغه یو ورځ ورسته ورکړی چې د کوردانو په مرکزونه بردن وکړل اردوغان خبرلن ته وویل زموږ عملیات به یوازې تر هوایي بردونو پورې محدود نه وي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د تیرې مې میاشتې راهیسې د سوریه په شمالي برخو کې د نوي پوځي عملیاتو د پیل کولو خبرداري ورکوي تیر شپه هم ترکیه د سوریه او د عراق په شمالي سیمو کې لاغه ورسته هوایي بریدونه وکړل چې د انکره په بمې برید کې شپږتنه وژل شول او یو اتیا تنه زخمیان شول او انکره د دې برید پر کردستان کارګتون واچوله په انډونیزیا کې مقامات وایي چې د ریختر په اندازه 15.6 درجې زلزلې شاوخوا 112 تنه مړ کړي او په لسګونه نورې ژوبل کړي دي چارواکي وایي زلزلې د دغه هیواد د لویدیځ جاوا ایالت ځپلې او یو شمېر خلک ورکم دي او ممکن د تلفات شمیر زیات وی د لویدیز جاوا والی رضوان کامل ویلی چې د زلزلې مرکز د سنجور ښار وو شغلی کامل د رويټرز خبري اژانس ته وویل چې ډيري ودانې ورانی او ویجاړي سي بي په لور پروتو سمې کې خلک احسار پاتې دي موږ اټکل کوو چې ممکن د زخمیانو او مړو شمیر زیات سي کامل په دې زلزله کې د 112 کسانو ته وژل کېدو په خلای کړی او ویل دي چې په دې زلزله کې ل ادرس او دوش پته ډیر کسان د ودانیو د نړیدو لامل ټپین سی وی دي د انډونیزیا د بهرانې ادارې ویان عبدالمحاری ویلی چې د سنجور په زلزلې کې 2000 کورونه خراب سی وی او نږدې 15000 کسان بې ځای سی وی دي هم د غرض برېښنا پرې سی وی ده او مخابراتي شبکو هم کار پرې شي دي او د کولمبیا چارواکو ویلی چې و وړ کالوتکه د کولمبیا په دوهم لوی شار ماډلین کې د استوګنې په یوسمه کې د دوشنبه پر ورځ لویدلی او ټول سفاره کسان پکې مړ سی وی دي د غلوتکه د سهار په محل د اولیا حراره د هوایي ډګر څخه پورته سو او د لویدو لمخې د انجن د خرابۍ راپور ورکړ دا وی ډګر د ټویټر حساب راپور ورکړی چې په لوتکه کې 7 تنه سپاره وو چې شپږ پکې مسافر او 2 تنه د عملی غړي وو تر اوسه دا نه ده معلومه سوې چې په کوم کور چې دغه الوتکه لوېدلې هلته هم څوک مړه او زخمیان سوي دي او که نه. دا و خبرونه چې تاسو ته امریکا ژغ د واشنګټن د سټوري څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو جګپوړي چارواکی وایي چې افغانان به په روان ژمي او راتلونکي کال کې د ژوند د سختو شرایطو او خپل پایښت لپاره د لویو ننګونو سره مخ وي. د یاد کمیټې د عملیاتي برخې مشر مارتین چوب د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان ته په خپل لومړي سفر کې وویل چې د افغانانو ستونزې جدي دي. په دې باره کې پام وکړي رپورټ ته. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د قدرت نیول کېدو، د نړیوالو مرستو تر درېدو او د بهرنیو موسساتو له وتلو وروسته په افغانستان کې په بنسټیز ډول وضعیت بدل سوی دی او په میلیونونو خلک له فقر او لوږې سره مخامخ دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د عملیاتي برخې مشر مارتین شیوب په خپله تازه مرکه کې ویلي دي چې رښتیا هم په افغانستان کې وضعیت ډېر ترنګلی دی. شغلی شیوب زیاتوی:
مونږ وینو چې ډېر شمېر افغانان د پیسو د ترلاسه کېدو په هدف خپل لوازم او توکي پلوري، څو وکړای شي د ګرمېدو لپاره توکي واخلي او په ورته وخت کې خوراکي مواد او نور ضروري شیان واخلي کوم چې قیمتونه یې مخ په لوړېدو دي.
پر طالبانو بندیزونه د دې لامل سوي چې بانکي راکړې ورکړې ودرېږي، د افغانستان په میلیارډونو ډالره کنګل سي. نړیوالو بنسټونو او بهرنیو پیسو ته لاسرسی چې د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو مخکې د افغانستان اقتصاد پر متکی و محدود سي. شیوب وویل چې دغه ژمی شدید انساني اړتیاوې چې نیم افغانستان له وړاندې سره مخ دی نور هم ډېر کړي. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې دغه چارواکي زیاتوي بندیزونه د دې لامل سوي چې مرستې او نور اړین مواد افغانستان ته ونه رسیږي، خو هغه وویل چې بشري مرستې له بندیزونو معاف دي او د یاد بنسټ په شان سازمانونه کولی سي خپل کار ته دوام ورکړي. شغلی شیوب زیاتوي:
د سره صلیب نړیوالو کمیټې ډاډ رامنځته کړی چې صحي سیستم خپل فعالیت دوام ورکړي او د روغتون د مقاومت یو پروګرام په جوړېدو سره مونږ په روغتونونو کې 1500 نرسانو او ډاکټرانو ته معاشونه ورکوو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دغه چارواکي وویل چې هغوی د افغانستان په زندانونو کې اکثریت بندیانو ته خواړه هم برابروي، خو هغه په دې اړه چې څومره بندیانو ته دا سهولت برابر سوی څه ونه ویل. د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې طالبان تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دي پیژندل سوي. نړۍ د رسمیت پیژندلو لپاره خپل شرایط ایشي چې د ټول شموله حکومت جوړېدل او د ښځو او اقلیتونو د حقونو تامین عمده غوښتنې دي. شافی سردار، امریکا ژغ.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان د حرارتي برېښنا په یو فابریکه کې د تخنیکی عوارضو له امله له 9 ورځو راهیسې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا کمبود زیات شوی او پرچاوي ډېر سوی ده. د دغه شرکت چارواکي وایي د سپتمبر د میاشتې د مخه د ازبکستان د برېښنا ټول پورونه یې ادا کړي دي. په کابل کې د 440 میګاواټه برېښنا ته اړتیا ده چې اوس مهال 340 میګاواټه برېښنا لري. د ورکې تاسو په مکریز مرده خبريال اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس سپی الله مزید د دوشنبه په ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې د ازبکستان د حرارتي برېښنا په یوه فابریکه کې د تخنیکي عوارضو له امله د دغه هېواد څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا اندازه شاوخوا 200 میګاواټه کمه شوې، چې له امله یې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا جریان د ستونزو سره مخ شوې او د پخوا پرتله د برېښنا پرچاوی نورې هم زیاتې شوې دي.
در مجموع ما در شهر کابل
ښاغلي احمد زیویل په مجموعي ډول په دې ورځو کې د کابل په خار کې شاوخوا 340 میگاواټه برېښنا لرو. د مخامو 340 میگاواټه برېښنا لرله، یعنی د ازبکستان څخه د 240 میگاواټو برېښنا کمبود احساس کیږي. موږ د کابل خار کې 140 میگاواټو برېښنا د کمبود سره مخ یو. د برېښنا د شرکت دغه چارواکي ویل چې نه ورځې وړاندې ازبکستان ورته د برېښنا په شبکه کې د اوارزو د پیدا کېدو خبر ورکړی او دوی تمه لرله چې دا ستونزه به په 2-3 ورځو کې حل شي. خو تر اوسه چې د دې ستونزې څخه نه ورځې تېرېږي، لا هم د ازبکستان د حرارتي برېښنا په فابریکه کې ستونزه نه ده حل شوې. د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس ویل چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره د ازبکستان حکومت سره د ډیپلوماتیکو لارو هم تماسونه نیول شوي دي. ښاغلي احمدي ویل چې ازبکستان ته د برېښنا مصرف پیسې سپارلي او د روان کال د سپتمبر د میاشتې وړاندې د ازبکستان برېښنا ټول پورې ورته ادا کړی دی. ښاغلي احمدي ویل موږ د ازبکستان پوروړي نه یو، مخکې له دې چې د سپتمبر په میاشت کې هغوی سره چړون پیل کړو موږ ازبکستان ته د پورونو کچه صفر ته ورسوله. په کوم رسمي مکتوب کې چې هغوی موږ ته ویلي چې په ګازي په امریکا کې تخنیکي ستونزه پیښه شوې او ویلي وو چې تر 3 ورځو به دا ستونزه هواره شي، خو متاسفانه چې په 3 ورځو کې حل نه شوه کړی. موږ هره ورځ ورسره په تماس کې یو، امکان شته چې په همدې اونۍ کې هغوی د مشکل د هواري ښه خبر راکړي. افغانستان د نږدې 15 کلونو راهیسې د خپلې اړتیا وړ برېښنا د منځنۍ آسیا د 3 هیوادو ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان او هم د خپل یو بل ګاونډي ایران څخه واردوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر اساس افغانستان 1200 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري، چې اوس مهال دا هیواد 850 میگاواټه برېښنا لري. په دې کې وارداتي او دننه په هیواد کې تولید شوې برېښنا شامله ده. د ازبکستان وارداتي برېښنا کې د ستونزو وروسته په کابل او شمیر ښارونو کې د برېښنا شرکت لخوا د برېښنا پرچاوې ډېرې شوې دي، چې په ورځني ژوند کې خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د بلې خوا د برېښنا شرکت وایي چې د دغه شرکت د 200 څخه زیاتو لویو پوراوړو څخه په تیرو دوه میاشتو کې له 1550 میلیونو افغانیو څخه زیات پور بیرته ترلاسه کړی دی. د دغه شرکت ویاند حکمت الله میوندي خبر اعلان ته وویل چې تر اوسه د لویو پوراوړو چې شمېر 1550 ته رسیږي د برېښنا د مصرف د نه سپارلو په بدل کې د کوم پوراوړي جایداد نه پلورلی او نه هم د هغوی کور کم کور په کرایه ورکړی.
په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې دولتي ادارو او تصدیو د افغانستان برښنا شرکت ته د خپلو پورونو له ډلې 1545,595,498 افغانۍ په خپله تحویل کړي دي.
خو هغه ویل هسې روان دي چې پاتې پوروړي به هم خپل پورونه د برښنا شرکت ته وسپاري. ښاغلي مېوندي ویل چې تر اوسه د برښنا شرکت له لوی پوروړو څخه 1 میلیارد افغانۍ زیاتې پیسې بیرته راټولې کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، د هرات په ولایت کې د زعفرانو د کلنی جشنواری پترس کې یو شمیر زعفران کارانو وویل چې د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو مسلې د زعفرانو په صادراتو منفي اغیزه کړې دي. دوی د طالبانو د حکومت څخه غواړي چې هوایی دهلیز بیا پرانیزي او بهرنیو هیوادونو کې زعفرانو ته بازار موندنه وکړي. نورحال د سفیح الله احمد سپر پورت کوي.
کله چې په هرات کې د زعفرانو کرنه دود شوه، ابراهیم عادل چې د کوکنارو کروندګر وو زعفرانو ته مخه کړه. هغه چې د زعفرانو او یا جریبه کرونده لري د زعفرانو ګل و مجشن واره کې ګډون کړی چې دی بوټی ته بازار موندنه وکړي او په خبرې د هرات اعلی زعفران نړیوالو ته ور وپیژني. سکال په هرات کې د بارانونو او خیوال عمله د زعفرانو د کښت او حاصلاتو کچه دواړه زیات خودل شوی. خود زعفران کارانو اندېښنه د خارجي بازار نشټوالی ده، چې وخت د طالبانو له رسیدو او د نړۍ لخوا د رسمیت نه پیژندنې مسله هم پر دې موضوع اغیز پیښی.
چنانچه یک از چالش های اصلی ما امروزه بابت ضعف در روابط خارجی با افغانستان است. ما ایر همیشه به مقامات زیسلا ایر گوشتد کردیم، راپور دادیم که تا باشه روابط برقرار باشه دلی زوایی دوباره به کار خود شروع بکنه، که در قسمت مسائل صادرات امروزه صنعت زعفران مشکل داره.
ما خیلی از حکومت تقاضا داریم که یک توجه خاص برای زعفران ها به یک پروژه کنه، برابر کنه، توجه زیاد داشته باشه تا اینو ما بتونیم که به خارج هم بتونیم انتقال بدیم.
ده زعفران کاران و طولنه ده معلومات پر بنسټ په هرات کې سږ کال په څه باندې 1000 هکتار ځمکه زعفران کرل شوی او څه باندې 60000 ټنه زعفران به ترلاسه شي. بلخوا د هرات والی وایي چې دوی بزګرانو سره د بازار موندنې په برخه کې مرسته کوي.
ما برای پیدا کردن مارکت و همچنان همکاری در راه تقسیم رایگان بذر اصلاح شده نهایت امکاری خود را به امرای بزگرای خود نخواهد کرد. میشود
دی افغانستان ده زعفرانکارانو در طولنی معلومات پر بنسد ده هیواد پکچل نوی سلنس خزیات زعفران و هرات که تولیدیگی ده هرات زعفران دلور کیفیت پر درلودو سره نریوال شهرت لری. صفی الله احمد زی، امریکا غگ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حقله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ څپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا په متحده ایالاتو کې منځمهاله انتخابات پای ته ورسېده او اوس ټوله پاملرنه په 2024 کال کې د جمهوری ریاست سیالۍ ته اړول شوې. په منځمهاله انتخاباتو کې د دیموکراتان په ولسي جرګه کې اکثریت بایلو، خو په سنا مجلس کې اکثریت وسه. د بلې خوا پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ چې د 2024 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړي په اړه یو نوی هیئت تعین کړي چې د هغه په اړه تحقیق وکړي. پام وکړئ په دې اړه راپورته.
مونږ به یو ځل بیا امریکا خپل عظمت ورسوو. تاسو ټول نه ډیره مننه او خدای مو ملشه.
تیره اونۍ پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خبر ورکو چې د دریم ځل لپاره د جمهوری ریاست مقام ته کاندیدیږي. د دې خبر څو ورځې وروسته د جمهور رئیس بایدن د حکومت لوی څارنوال یو هیئت تعین کړ چې معلوم کړي چې ټرمپ د 2021 کال د جنوري په 6مه د کانګرس په ماڼۍ حمله کې کم نقش درلود او یا د وظیفې د ختمېدو دوه اونۍ وروسته یې کم محرم اسناد د ځان سره ساتلی وسی.
زنن د دوه هغو مسایلو په ارتباط هیئت ټاکم چې په اړه یې تحقیق روان دی او د ټولو پام راوښتی دی.
دا اعلان د منځمهاله ټاکنو د نتیجو تر اعلان وروسته وشو. په سنا مجلس کې په ډیر لږ توپیر د دیموکراتانو بری ډیرو ته د حیرانتیا خبرو، خو جمهوري غوښتونکو د توقع برعکس د کانګرس په استازو جرګې کې په لږ توپیر اکثریت وګټو. لا هم یو ویشل شوی کانګرس په دې معنا ده چې دیموکرات جمهور رئیس جو بایدن ته به ګرانه اوسي چې په خپلې پاتې دوه کلنې دورې کې قانوني طرحې تصویب کړي.
زه په ویاړ سره دا خبره شریکولی شم چې په واشنگتن کې د ګوند د حاکمیت دوره ختمه شوه.
ځینو جمهوریت غوښتونکو داسې جوته کړې ده چې د ټرمپ پلوه کاندیدانو دومره رایه نه ده ګټلې او تر څنګ یې دومره چې د اوړي په جریان کې د بایدن د کمزورتیا په اړه تصور شوی ناسمو، ځکه هغه وخت د انفلاسیون اړوند اندېښنې زیاتې شوې او د بایدن د اعتبار رایه د 40% څخه ټیټه شوې وه. یو شمېر جمهوریت غوښتونکي مشران وایي دوی د جمهوری ریاست مقام لپاره د ټرمپ د نوماندۍ مخالف دي.
موږ شاید د ټرمپ سره سپینه ماڼۍ وبایلو، خو که د ټرمپ غیر کوم څوک واوسي زما باور دا دی چې موږ به ولسمشري وګټو.
په تیرو دوه ورځو کې د ټویټر اجرایي رئیس ایلن ماسک د یوې سطحي نظر پوښتنې وروسته 15 میلیون خلکو رایه ورکړه چې د ټرمپ د ټویټر اکاونټ بیرته فعال شي. دا پاڼه په 2021 کال کې په کانګرس ماڼۍ د برید وروسته بنده شوې وه، خو د راپورونو پر اساس اوس ټرمپ وایي هغه غواړي د خپل شخصي ټولنیز میډیا ټروت سوشل شبکې له لارې فعال واوسي.
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د نړۍ راپورونو ته دوام ورکوو. اسرائیل ته د يهودانو د راستنولو د قانون لمخه ها کسان چې نکاح یا انایه يهودي وي کولای شي اسرائیل ته راستانه شي او تابعیت واخلي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لخوا د اوکراین په خلاف جګړه کې د پوځي خدمت لپاره د 300 زرو کسانو د جلبولو د پریکړې لامل په زورګونو روسان اسرائیل ته کړسیوي. نور حال پر پټ کوي.
د روسیې يهودانو ایلای اگارشف او اولگا شپکتروفا ل خپل دوه لونو سره لتی روس پجو کلونو رئیس اسرائیل ته په کوچې دو فکر کاوه. تر دې چې په مسکاو کې د عبرانی ژبې زده کړه هم پیل کړې و. پر اوکراین د روسیې يرغل هغوی دې نتیجې ته ورسول چې همدا یې د تلو وخت دی.
زه د جګړې سخت مخالف یم او نه غواړم برخه پکې واخلم. زما ملګري عسکري ته جلب شول او حتی په جګړه کې مړه شول.
له ډېر وخت راسې مو اسرائیل ته پراتک فکر کوو، خو د روسیې دې وضعیت اقدام ته اړ کړو. ډېر ستړي شوي یو، خو که راتلونکي هر څه وي ورته چمتو یو.
د کډوالو په چارو کې د اسرائیلو اداره وایي پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې نږدې 10,000 روسان اسرائیلو ته کډه شوي دي او عسکري ته د 300,000 کسانو د جلبولو په اړه د پوتین فرمان د غوښتنلیکونو شمیر نور هم زیات کړی دی.
زه فکر کوم چې د کډوالۍ دا کوچنۍ څپه د پوتین او د هغه د حکومت لخوا پوځي خدمت ته د جلب او جذب د پیل نتیجه ده. ځینې یې کېدای شي جبري استخدام او یا د احتیاط عسکرو جلبول وبولي.
اسرائیلي سیاستوال نیتن شرنسکي چې د شوروي اتحاد په کلونو کې اسرائیلو ته د کډې کولو د هڅې په جرم د شوروي په زندان کې 9 کاله تیر کړي، وایي چې اسرائیلو ته په لوی شمیر د یهودي ریشې لرونکو روسانو کډه کېدل د روسیې پر ټولنه باندې د پوتین د استبدادي محدودیتونو د وضع کېدو نتیجه ده.
دا بهیر له هغه وخته پیل شوی چې پوتین د بیان او سازمانونو پر ازادۍ په بهر کې له نورو خلکو سره پر اړیکو او خای تر ټول مهم دا چې پر بحث او د مختلفو نظرونو پر څرګندولو ځینی محدودیتونه ولګول. دا وضعیت په ځانګړي ډول د نظر د خاوندانو لپاره ډیر ویرونکی دی.
ډیر روسان د روسیې په ملي آرشیف کې د خپل نسب په اړه پلټنې کوي ترڅو اسرائیلو ته د کډوالۍ د شرایطو د پوره کولو لپاره ومومي که نیکونه یې یهودان تیر سوي وي. چرنسکی وایي نږدې 600,000 روسان یهودی ریښې لري.
قدرمن اوریدونکو، د طالبانو لخوا د اسلامي شریعت د سخت دریځې تعبیر په واکمنۍ کې یو افغان هنرمند د ننګونو سره سره هنري هڅې کوي. نور حال پر رپورټ کې واوري.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان هنرمند جان علي په کابل کې د ځینو بندیزونو باوجود انځورګری کوي.
12 الی 15 نفر با ما نقاشا کار میکردن. عایدات ما خوب بود و فعلا اردر نداریم، چون روان کردن بسیار مشکل شده، بسیار با قیمت گزاف تمام میشه با ما که مطبلو رو روان کنیم و حال تنها خودم با کار میکنم، بسیار اردرهای ما کم شده.
ده هغه روسته هنری کار پا برکا که ده یوی افغان مرمنی انزور ده. ده طالبانو پا سختریز شریعت که ده مخونو انزورول حرام دی او علی نه غواړي چې د طالبانو کار ځان ته واړوي. د افغانستان په لارو کوڅو کې نقاشي، پوسټرونه او نور هنري آثار خراب یا مسخ کړل شوي دي.
میجه زیاتر مشتریای ما میامدن خارجی بود، میامدن دغه فعلا به خاطر کې اینا به رسمیت قبول نشودن، دغه تانوس سفارت ها بسته است، دفترها زیاتر بسته است، کس کابل نمیاین.
15 کلن علی په آزاد توګه نکاشي کوله او د میاشتې شاوخوا 280 ډالره ګټلې، خو اوس لږ تر لږه 50 ډالره ګټي. د طالبانو تر راتګ وړاندې علی د کابل په شهرینو کې په خپل دکان کې 45 کارکوونکي لرل، خو اوس په هغوی کې ډیر د کاروباري مشکلاتو سره مخ دی. د 2021 په اګست کې د طالبانو په واک ته رسیدو سره اقتصاد په ټپه ودرېدو او تجارت اغیزمن شو.
راځي به فروشات فعلا او قبلا خوب بود، حال همیته از وقتی که کرونا شد و با رژیم تغییر کرد آهسته آهسته کار کم شد.
د دې ډلې د سخت دریزو د سختو فرمانونو له امله افغانستان پر شا تک کړی دی. دغه سخت فرمانونه د طالبانو په نویم لسیزه کې د لومړۍ دورې مذهبي سخت دریزی ښیي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
اوکران باندې د روسي د يرغل سر بشري تباہي ته وته څه باندې او 1.5 میلیونه اوکراینی مهاجر په 40 اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي او څه باندې 6 میلیونه اوکراینیان د نه په هیواد کې بيزه شوې دي د نفوسو تقریبا د درونه یو برخه کوټه نشي تله په سلګونو زره نور د پاکسازي په عملیاتو کې روسیې ته په زور استول شوې دي تقریبا د نفوسو یو له درو برخه نه مرسته ته ضرورت لري او ژمی رانږدې شوې ده د دې لپاره چې وزن اوړي شوې وي د روسیې قواوې په ملکي بنیادي کارونو باندې حمله کوي او په نوې د رحمت سره په بشری بنیادی کارونو باندې گزارونه کوي د ملګرو ملتونو د آرټیکل لمخې 4.3 میلیارد ډالر ربا ضرورت وي چې بشری مرستې اوکراین ته برابر شي په ملګرو ملتونو کې د خاصو سیاسي چارو لپاره د امریکا لوړ رتبه مشاور جیفری د لورنټس اسویل د فبروري د میاشتن راپور دی خو امریکا سره باندې یو 1.5 میلیارد ډالر بشري مرسته برابر کړې ده چې په خوړو په نقد مرسته د سکول په پاک اوبو حفظ الصحه روغتیا ژغورنې او په نورو مهمو مرستو ولګول شي موږ له نورو هیوادونو نه غواړو چې د ملګرو ملتونو سره مرسته وکړي چې دغو هدفونو ته ورسیږي په داسې حال کې موږ په کلکه د اوکراین د خلکو سره ولاړ یو د فبروري په میاشت کې د دې بشپړ لرغل لپل کې دونه راپو دی خو روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خوده لري چې په سپک سترګه ورته کتلې دي دا د شواهدو سره دوام لري چې د اگست میاشت نه راپو دی خو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې 2231 خلاف ایران بیل انسان هوایی موتر یا یو ای وی ایس روسی تا انتقال کرده دی ورستا به دغه ایرانی یو ای وی ایس د اوکراین د ملکیانو او د ملکی بنیادی کارونو په څو اړخیزو حملو کې ورنه کار اخیستل شوی دی برسیره پر دی چې په اوکراین کې د دغو یو ای وی ایس د باقی مانده په اسانۍ سره معلوم شوی دی چې د دغو یو ای ایس عکسونه او ویډیو په شمول د یادونې وړ څرګند اسناد نه موجود دي چې د اوکراین په خلاف استعمال شوی دی سفیر دلرونتس له ملګرو ملتونو نه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هرې پرېکړې نه د سرغړونو په باره کې تحقیقات وکړي د جنگ په تاثیر کې د نړیوالو خوړو ناخوندیتوب شامل دی سفیر دلورنتس غوښتنه وکړه چې موږ باید کوښښونه وکړو او د تورې بهیرې د غلو پروګرام د نوي کولو لپاره کار وکړو دا دغه پروګرام له مخې 400 کښتې د 9.8 میلیونه متر تکه غله او نور خواړه د اوکراین له بندرونو روان شوي لکه څنګه چې ملګرو ملتونو څرګنده کړه دغه پروګرام د مارکیټونو لپاره مول کې مرسته وکړه او د خوړو د قیمتونو انفلانسیونی محدود کړی سفیر دلورنتس د امنیت شورا له ټولو غړو نه وغوښتل چې په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په خلاف خبرې وکړي له روسیې نه وغوښتل که ښځې مهمې وي خپل ټوپک دي غلي کړي که ماشومان اهمیت لري له روسیې نه وغوښتل شلو چې خپلې قواوې وباسي که د ملګرو ملتونو منشور اهمیت لري له روسیې نه دې وغوښتل شي چې د اوکراین ملي خپلواکۍ مکانۍ تمامیت او سیاسي خپلواکۍ ته احترام وکړي د ډیپلوماسۍ لپاره مبهمې غوښتنې یوازې روسیه په دې قدره کوي چې د نورو سرغړونو مرتکب شي درنو اوریدونکو دا و د امریکا هغه سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
درنو اوریدونکو زموږ د خبرو
ورسیده د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.